السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوه د امریکا غا غشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاست وایم تخنیکی چاره شفیق عیار مختوړي وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې دی نن چهار شنبه ده د جوزا خبرګولی 28مه د جون ولسما په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ایران ته ځي څو په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د قانوني کولو پر لارو چارو او نورو مسئلو خبري وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایي فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د دغه هیواد د پولیسو په چلند کې اصلاحات راځي. دا مدثر موضوعګانې دي، نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږۍ ته دوام ورکړي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي تر اوسه لا هم نه ده څرګنده چې سږ کال به د حج مراسم ترسره شي او که نه. راپورونه وایي کاپیسا، پکتیا او غزنی کې د حکومتي ځواکونو طالبانو ترمنځ نښته او بریدونو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالي تمویل زیاتیږي. پوره خبرونه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو د همغږۍ ته دوام ورکړي. د روسیې ایترتاس خبري آژانس وایي سرګی لاوروف په موسکو کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره تر لیدنې وروسته وویل موږ به د افغانستان د کړکیچ هواري لپاره د افغانستان د ملي پخلاینې د پروسې د ژر پیل لپاره او د داسې یو سوله ییز او خپلواک افغانستان د بیا احیا لپاره خپلې هڅې همغږي کړو چې د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق سرچینه به نه وي. د ایترتاس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم یادونه وکړه چې د افغانستان د سولې په اړه تهران او موسکو ورته دریزونه لري او هیواد یې تل دې برخه کې د روسیې هڅو ننګه کړې. افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې بین الافغاني خبرې به په دوو اونیو کې پیل شي خو تر اوسه دغه مسله نه ده یقیني چې د جګړې دواړه لوري به کله مخامخ خبرې پیلوي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي تر اوسه لا هم نه ده څرګنده چې سکال به د حج مراسم ترسره شي او کنه. په ریاض کې افغان سفیر احمد جاوید مجددي د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل دوی په دې برخه کې د سعودي عربستان د چارواکو وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. په نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدو ګڼ دینی او ټولنیز مراسم ځنډولې دي. ښاغلي مجددي وویل سعودي کې د کرونا پیښې ورځ په ورځ زیاتیږي او د سې شنبې تر ورځې په دې هیواد کې په کرونا د اخته کسانو شمیر شاوخوا 1,50,000 کسانو ته رسېده.
د حالت ته په کتو موږ ټول د سعودي عربستان د رسمي مراجعو د اعلان په تمه یو چې سږ کال به د حج فریضه ادا کیږي او که نه، او که ادا کیږي په کومه شرایطو او کومه کچه به وي. تیره اونۍ سعودي عربستان اعلان وکړ چې دوی د سږ کال د حج نه ترسره کیدو په اړه د بحث او ارزیابي په وروستۍ مرحله کې دي او ښایي په راتلونکو یوه اونۍ کې خپل نهایي فیصله اعلان کړي.
له افغانستان څخه د نورې اسلامي نړۍ په څیر هر کال زرګونه کسان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. سږ کال د حج د مراسمو د ادا وخت د جولای د میاشت پای کې رارسیږي او که د کرونا وبا له کبله د حج مراسم ادا نه شي دا په معاصر تاریخ کې لومړی ځل وي چې د حج مراسم لغوه کیږي. راپورونه وایي کاپیسا، پکتیا او غزنی کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته او بریدونو کې تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په یو کمین کې د ملي اردو او سرتیري وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال دی وي امنیتي سرچینې له قوله چې نه یې غوښتل نوم یاد شي وایي دا سرتیري د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د هلیکوپټرو په وسیله تګاب ته انتقال شوي وو او هلته سه شنبه ناوخته د طالبانو په کمین برابر شوي. د سرچینې په وینا پیښه د تګاب ولسوالۍ په غازی خان لوکلی کې شوی او جګړه کې نه وسلوال طالبان هم وجل شوی او ونورې جوبل دي. بلخو د پکتیا چارواکي وایي د سیشن می پرز د ګردیز په چاونۍ سیمه کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو نښتو کې لکتر لګه شپږ وسلوال طالبان وجل شوی دي. د پکتیا د والی ویاند عبد الله حسرت
شپک تنه وسلوال طالبان وژل سوی دی، وو تنه مرګونی ټپیان دي. افغان امنیتي ځواکونو ته په دې جګړه کې تلفات نه دی اوښتي.
بلخوا د سیشن می پرز ماسپین مال د غزنی په د یک ولسوالی کې د هاوان د لګیدو له کبله څلور ماشومان وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د غزنی د والی ویاند وحید الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل د هاوان مرمۍ په لوبو د بوخت ماشومانو مینځ کې لګیدلې ده. هغه دا د طالبانو لخوا توغول شوی هاوان بللی خو خپله طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې څه ساعت مخکې مرکز ته څیرمه پر یو کور د هاوان لګیدو له کبله هم د یو ماشوم د مړینې راپور ورکړل شوی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس یعنی د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. ولسمشر ترامپ د دې فرمان تر لاسلیک لږ مخکې وویل چې موږ باید د ماتو پخوانی تسلسل له منځه یوسو. خغلی ترامپ دا فرمان په داسې حال کې لاسلیک کړ چې په امریکا کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د تور پوستي جورج فلوید تر مرګ وروسته د پراخو اعتراضونو ته د ځواب ویلو په خاطر ګڼ شمیر ښارونو کې لا د مخه له خپل اړخه اقدامات پیل کړي دي. په دې فرمان کې د پولیسو د هغو ډیپارټمنټونو چې د ولسمشر ټرمپ په وینا نوي عالی معیارونه خپلوي فدرالي مرستو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. هغه ویل د دې نویو معیارونو او اصولو له مخې څو د یو افسر ژوند خطر کې نه وي د توقیف پر مهال د چا پر غاړه فشار نه راوړل کیږي. هغه زیاته کړه اداره د پولیسو لپاره د نویو وسلو په لټه کې ده. د تور پوستانو ژوند مهم دی. غورزنګ او فعالان په امریکا کې د جنایي عدلي سیستم بشپړ بدلون غواړي ځکه دا هیواد له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو لخوا د زور زیاتی او توکمیزې نابرابرۍ د پیښو شاهد دی. هندي چارواکي وایي د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په هغه سیمه کې چې دواړه هیوادونه د مالکیت ادعا کوي نښته کې شل هندي سرتیري وژل شوي. دا نښته چې وړمه ورځ د لداخ سیمه کې شوي په څو وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې ساري ګڼل کیږي. د دواړو خواوو ځواکونه له څو اونیو راهیسې په دې سیمه کې سره مخ شوي او ترمنځ یې خورې ورې نښتې کیږي. په پیل کې هندي چارواکو ویلي وو درې سرتیري له چینایي سرتیرو سره نښتو کې وژل شوي او چینایي لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتي. خو پرون ناوخته وویل ولس نور سرتیري چې ټپیان شوي وو د ټپونو له کبله سا ورکړه. د هندوستان چارواکي چینایي سرتیري تورنوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګالوان په دره کې رسمي سرحدي کرښې ته درناوي له هوکړې سرغړاوی کړی. چین نه ده تایید کړی چې په دې نښته کې د تلفاتو راوښتي وي او هند یې تورن کړی چې له پولې د چین خاورې ته سرتیري اوښتي دي. خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. تاسو د ازادي راډیو په لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر به ایران ته ځي. دا خبره د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وکړه.
ښاغلی اتمر به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. له ایراني چارواکو سره به دغلته د افغان کډوالو د ستونزو په خاص ډول په دې وروستیو کې هغه چلند چې له افغان کډوالو سره شوی دی کومې ستونزې چې ورته پېښ شوي دي په هغې اړه خبرې وکړي او د هغې د حل لپاره
په دغه پروګرام کې نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کړی چې له مخې د دې هیواد د پولیسو په چلند کې اصلاحات راځي.
And thank you all for being here as we take historic action to deliver
مننه چې دلته راغلی ځکه چې موږ یو تاریخي اقدام کوو هغه دا چې د هر نژاد مذهب رنګ او مذهب امریکایانو لپاره د خوندیتوب او امنیت راتلونکي وړاندې کوو. بې بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب ته افغان چارواکی وایی په نږدې راتلونکي کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هنیف اتمر ایران ته سفر وکړي او هلته به له ایرانی چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو پر لارو چارو او نورو مسلو خبرې وکړي. ایران ته د هنیف اتمر د سفر اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د مرګ ژوبلې دوو پیښو د ایران د حکومت پر ضد په افغانستان کې د خلکو پراخ اعتراضونه وپارول. په دې اړه اجمل اند راپور جوړ کړی.
ایران ته د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر حنیف اتمر د سفر پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې پرون د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ په ار کې جوړه شوې وه. افغان حکومت په ایران کې د افغان کډوالو د حضور په قانون کولو په داسې حال کې غور کوي چې په وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې دوو مرګونو پیښو په افغانستان کې دننه د خلکو پراخ اعتراضونه راوپارول. لومړنۍ پیښه د غوایې د میاشتې په 14 نیټه وه چې د افغانستان او ایران پولې ته نږدې شاوخوا 50 تنه افغان کډوال چې په غیر قانوني توګه ایران ته اوښتل شکنجه او یو شمېر یې د هریرود پر سیند ډوب کړای شول. له پیښې ژوندیو وتلو کسانو ادعا وکړه چې ایراني پوله ساتو لومړی افغان مسافر نیولي وهلي او ډبولي او وروسته یې سیند ته په غورځېدو مجبوره کړي. دویمه پیښه هم د غبرګولي په 14 نیټه د ایران په یست ښار کې رامنځته شوه چې ایراني پولیسو د افغان کډوالو په موټر ډزې وکړې. وروسته موټر اور واخیست، درې کسان پکې وژل شول او څو نور ټپیان شول. دې دواړو پیښو په ټولنیزو رسنیو کې د ایران د چارواکو پر ضد د افغانانو پراخ عکس العملونه راوپارول او په افغانستان او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د ایران د سیاسي نمایندګیو مخې ته اعتراضونه وکړل. ایران پر دې اعتراضونو د اعتراض په توګه تهران کې افغان سفیر غفور لیوال احضار کړ او د ایران ضد اعتراضونو له کبله یې ورته شکایت وکړ. معترضو افغانانو همدارنګ افغان چارواکي هم د خپل وګړو په وړاندې په بې پروايي ملامت کړل. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو او عوامو اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي رډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی اتمر په دې سفر کې د وروستیو خوښینونکو پیښو په اړه هم له ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي.
په دې غونډه کې پریکړه وشوله چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ښاغلی اتمر به په نږدې راتلونکي کې ایران ته سفر کوي. له ایرانی چارواکو سره به دغلته د افغان کډوالو د ستونزو په خاص ډول په دې وروستیو کې هغه چلند چې له افغان کډوالو سره شوی دی، کومې ستونزې چې ورته پېښ شوي دي، په هغې اړه خبرې وکړي او د هغې د حل لپاره لارې چارې ولټوي. دغه راز د لومړي معاون صاحب په مشرۍ په دې غونډه کې چې د کډوالو د چارو وزیر هم پکې وو، په دې اړه خبرو شوې چې څرنګه په ایران کې میشت افغان کډوال برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي، برېښنایي پاسپورټونه ورته آماده او تهیه شي.
د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د رسنیو او عوامو اړیکو رئیس رضوان مراد زیاته کړه په دې غونډه کې په دې هم خبرې وشوې چې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ته هلته د وسیدو او کاروبار لپاره قانوني اسناد برابر شي، څو د دپو عنا دا پلما له منځه ولاړه شي چې په ایران کې افغانان په غیر قانوني توګه اوسیږي. دا چې ښاغلی اتمر به کله ایران ته سفر کوي، رضوان مراد او یا بلې کومې حکومتي سرچینې د دقیقې نیټې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خو لارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر به په دې سفر کې له ایراني چارواکو سره په ایران کې د افغان کډوالو د هویت د تثبیت، الکترونیکی تذکیرو او پاسپورت پروسې د پیلولو او د دوی د حضور د قانوني کولو په اړه د افغانستان د حکومت د چمتووالي په حق لا خبرې وکړي. ونې مخکې د ملي امنیت د شورا په غونډه کې په ایران کې د افغان کډوالو په وړاندې ورستۍ پیښي وارزول شوې او ایران ته د یو لوړ پوړي پلاوی د استولو پریکړه وشوه. څولې ایراني چارواکو سره د پولي د امنیت پر ډاډمنتیا، د غیر قانوني تګ راتګ پر مخنیوي، د افغان کارګرو د استخدام د تنظیم د هوکړې د مسودې پر وروستۍ کولو او هلته د میشتو کډوالو پر قانوني کولو خبرې او بحث وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له صالح محمد صالح اورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا له بندیزونو سره سره به د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د جنگي جرایمو د ادعاو څېړلو ته دوام ورکړي یو لیکنه خبره کړې ده. لیکنه په دې عبارت پیلېږي: ولسمشر ډونالد ترامپ تیره پنځشنبه په ملي سطحه اضطراري حالت اعلان کړ، خو دا اعلان د کورونا وبا یا په امریکا کې د روانو مظاهرو په اړه نه، بلکې تر ډیره د جرمونو نړیوالې محکمې د وروستي اعلان په اړه و. هغه محکمه چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو او نورو ډلو مشکوک جنگی جرایم څیړي. د ورځپاڼې په لیکنه ټرمپ د جرمونو نړیواله محکمه یا آی سی سی د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ پالیسۍ ته یو فوق العاده ګواښ وباله. ولسمشر یو اجرایه فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي او ډیپلوماتیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. خو د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د آی سی سی پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. په دغو بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غړیتوب نه لري. خو افغانستان د دغې محکمې غړیتوب په 2003 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په حواله د جرمونو نړیوالې محکمې د استیناف څانګې مشر څارنوالې فاتو بنسودا ته په مارچ میاشت کې دا صلاحیت ورکړي چې په افغانستان کې د امریکایي او غیر امریکایي ځواکونو او استخباراتي مامورینو دغه راز افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو لخوا د سویو ممکنه جرایمو څیړنه وکړي. د هالند په هاګ کې ډیره د جرمونو نړیواله محکمه به په افغانستان کې د 2003 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ ټول هغه جرمونه چې جنگي او د بشریت ضد بلل کیږي څیړي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی ادارې یا اوچا آنلاین خبرونه ریلیف ویب پرون په افغانستان کې د میلیونونو اړو کسانو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي له بېوزلۍ، طبیعي آفتونو او جګړې سره سره په افغانستان کې په میلیونونو کسان د کورونا له وژونکې وبا سره لاسه او ګریوان دي. د خوړو پراخ کموالی او زیاتېدونکې خوارځواکۍ یا سوې تغذیې هم په افغانستان کې د میلیونونو کسانو ژوند ته ګواښ پیښ کړی دی. د ریلیف ویب خبرونې په لیکنه په افغانستان کې یو پر درېیمه برخه وګړي غذایي مسؤلیت نه لري او نږدې 4 میلیونه وګړي په اضطراري سطحه کې له دې ستونزې سره مخامخ دي چې دا د نړۍ په سطحه تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. د خبرونې په حواله په افغانستان کې د هغو وګړو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي چې بشري مرستو او د خوندیتوب لپاره همکاري ته اړتیا لري. د ریلیف ویب په لیکنې کې اټکل کیږي چې په روان 2020 میلادي کال کې به 11 میلیونه او 1 لک وګړو ته د عاجلو مرستو د رسولو لپاره 1 میلیارد او 100 میلیونه ډالرو ته اړتیا وي. که څه هم په افغانستان کې د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هم میلیونونو کسانو مرستو ته اړتیا درلوده، خو د دې وبا له خپرېدو سره د بېوزلو کسانو شمیر نور هم زیات شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. نن او سبا د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه ده. په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات په مسله او همدارنګه په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت باندې هم بحث وشي. پرون د ناټو سرمنشي یونس ستولتنبرګ د نننۍ غونډې د اجنډا په اړه خبرې وکړې او همدارنګ د افغانستان د سولې د پروسې د څخه د ناټو په ملاتړ باندې له ملاتړه ډاډ ورکړ. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا څرګند کړ چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په یوې ویډیوي خبري کانفرنس کې وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ د سولې له بهیره د دې تړون د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل:
We continue to support the peace efforts. We strongly believe
موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ ټینګ باور لرو چې دغه پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري ترسره شي. په همدې دلیل هیله من یو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو د ټولو هڅو ملاتړ کوو. ښاغلی ستولتنبرګ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو هڅې ګړندۍ شوي او د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د هغوی د 2000 نورو بندیانو د خوشې کولو خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې طالبانو د دغو خبرو د پیلېدو لپاره یو اساسي شرط ایښی دی. د سولې د هغې موافقې له مخې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شوه، د افغانستان د حکومت له زندانونو به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1000 بندیان خوشې کوي. هغه شرط چې د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید دواړو لورو پوره کړی وای. د سولې د روان ټکنی بهیر په اړه په دې وروستیو کې دغه راز اندېښنې وروسته له هغې یو څه زیاتې شوې چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې لري. د راپورونو له مخې القاعده بیا په افغانستان کې فعاله شوې او له طالبانو سره په همکارۍ د حملو پلانونه ترتیبوي. د ناتو عمومي منشي هم دغو اندېښنو ته په پام په ښکاره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د ختمولو ژمنې ته اشاره وکړه او ویل
We have seen some progress in Afghanistan.
مخ په افغانستان کې د زینو پرمختګونو شاهدانو، د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې شاهدانو، موږ د مهم اقدام د طالبانو د بندیانو د خوشې کېدو شاهدانو، موږ د غراز یو څه د تاوتریخوالي د کمیدو په تیره بیا پر ناتو او د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ځواکونو د حملو د کمیدو شاهدانو، موږ همداشان د شاهدانو چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو لپاره په ښکاره ژمنه کړې. د ناتو عمومي منشي دغه راز د افغانستان وضعیت ستونزمن وباله او له افغانانو سره یې د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. تمه ده چې د ناتو د دیرشو غړو هیوادونو د دفاع وزیران به په غونډو کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي کې بیل هچسن پرون په خپل ټویټر پاڼه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانانو ترمنځ خبرې به په افغانستان کې شخړو ته د پای ټکی کېږدي. که څه هم د افغانستان حکومت هیله ښکاره کړې چې دغه خبرې به په 2 اونیو کې پیل شي، خو تر اوسه دا مسله نه ده یقیني چې د جګړې دواړه لوري به کله مخامخ خبرې پیل کړي. په افغانستان کې سولې ته د رسیدو د ټکنیو هڅو ترڅنګ بیا هم په دې هیواد کې شخړې دوام لري چې تر ډېرې ستر قربانیان ملکي وګړي دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
رفراندوم سورا
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د دغه هیواد د پولیسو په چلند کې اصلاحات راځي. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان تر لاسلیک مخکې د امریکا پولیس تر دې وروسته یوازې په وویل د امریکا پولیس تر دې وروسته یوازې په هغه مهال د چا د نیولو په وخت کې د سابندولو له چارې کار اخیستلی شي چې رښتیا یې هم ژوند له خطر سره مخ وي. په اړه یې جزئیات اجملان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې پر بنسټ د دې هیواد د پولیسو د خیر روزنې لپاره لګښت زیاتیږي او د معلوماتو یو زیرمه یا ډیټابیس جوړیږي څو د پولیسو ناوړه چلند په منظم ډول وڅاري. ولسمشر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د دې فرمان تر لاسلیک مخکې وویل د پخا د ناکامیو لړۍ باید بدل شي. د نوموړي په وینا د بدلون د یو ګام په توګه د پولیسو لخوا د خلکو د نیولو په خاطر د هغوی پر غاړه فشار راوړل تر هغې چې د پولیسو د افسر ژوند له خطر سره مخ نه وي منع کیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ادارې د قوي او اغېزناکې وسلې په لټه ده څو د وژونکو پیښو مخه ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک کوي چې د تور پوستانو ژوند مهم دی. تر سرلیک لاندې اعتراضونو د دې هیواد ټول ښارونه نیولي او د ناامنیو سبب شوي دي. د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې د جورج فلویډ په نوم یو تور پوستی د یو سپین پوستي پولیس لخوا د توقیف پر مهال ووژل شو. د پولیس د نیولو پر مهال په داسې حال کې چې د فلویډ لاسونه تړلي او پړ مخې پر مځکه غورځول شوی وو خپل زنګون تر هغې د ده پر غاړه ایښی و چې سا یې بنده وروسته ومړ. د تور پوستانو ژوند مهم دی. د غورځنګ فعالان د امریکا د جزا په قانون کې لوی بدلون غواړي. په امریکا کې تر اوسه داسې احساس شته چې په پولیس ځواک کې زور زیاتی او نژادي نابرابري زیاته ده. د ولسمشر ټرمپ د اداري چارواکي وایي د ولسمشر اجرایوي فرمان د یو ډیټابیس ته جوړېدو غوښتنه کوي څو هغه پولیس چې د زور زیاتي مخینه لري او یا ترې شکایتونه ثبت شوي ونه توانیږي په آزادانه ډول له یوې څانګې بلې ته بدل شي. په دې فرمان کې همدارنګه د یو سیستم د جوړېدو یادونه شوې چې پر بنسټ د فدرالي حکومت لخوا د ځواک څخه د پولیسو د کار اخیستلو د بڼې د بهتره کېدو لپاره بودیجه ځانګړی کیږي. د دې اجرایوي فرمان تر لاسلیک یوه ورځ مخکې ولسمشر ترامپ ویلي وو د اجرایوي فرمان وروستی هدف دا دی چې دوی غواړي نظم او قانون بیرته عادلانه او محتاطانه حاکم شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس غړي هم په فدرالي کچه د امریکا په پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره پر ځینو پروګرامونو کار کوي. په سنا کې اکثریت جمهوري غوښتونکي او د استازو جرګه کې اکثریت ډیموکراټانو په جلا جلا طرحو کار پیل کړی. هره پریکړه چې دا مهال د امریکا په کانګرس کې وشي تر ډیره به په محلي او ایالتي کچه اصلاحات پکې شامل وي. ډیرو ایالتونو او ښارونو په دې برخه کې اصلاحات پیل کړي. په دې لړ کې میناپولیس هم شامل دی چیرې چې د مې په 15مه تور پوستی جورج فلوید د یو سپین پوستی پولیس لخوا ووژل شو.
د خبرونو لنډیز، د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیا او ایران به په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروسې د پیل لپاره د هڅو همغږۍ ته دوام ورکړي. سرګی لاوروف پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په موسکو کې لیدلی دی. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر احمد جاوید مجددي وایي تر اوسه لا معلومه نه ده چې سږ کال به د حج مراسم ترسره شي که څنګه. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې د سعودي عربستان د چارواکو وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. په نړۍ کې د کرونا وبا خپرېدو ګڼ دینی او ټولنیز مراسم ځنډولي او په عربستان کې هم څه باندې 1.5 لک کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. راپورونه وایي کاپیسا، پکتیا او غزنی کې د حکومتي ځواکونو طالبانو ترمنځ نښتو بریدونو کې تر 30 زیات کسان وژل شوي دي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکو تایید کړ چې د طالبانو په کمین کې د ملي اردو او سرتیری وژل شوي او په ځواب کې هم 9 وسلوال طالبان وژل شوي. اخو په پکتیا کې بیا د 6 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره شوې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د خیر روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند پاړه یو فدرالي ډیټابیس یا د معلوماتو زیرمه رامنځته کیږي. هندي چارواکي وایي د هندي او چینایي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په هغه سیمه کې چې دواړه هیوادونه د مالکیت ادعا کوي نښته کې 40 هندي سرتیري وژل شوي دي. او یو مشهور تاجکستانی بندي چې د داعش ډلې ته وسلوال استخداموله او په سویډن، روسیا او تاجکستان کې پتراګریزو بریدونو کې لاس درلود د سوریې په شمال کې له یو زندانه نادره کشوې ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ.
د ژوند رنگونه
نن می بشرمل د لغمان ولایت وسیدون کې
څه کار کوي؟
خیاطیم.
چیرې خیاطی لري؟
دل د کابل کې.
څومره وخت چې خیاطی کوي؟
درې کال کې چې خیاطی کوم.
اوس پکې شاګرد دی که استاد دی؟
نه اوس الحمدلله استاد.
خپل دکان دی؟
او خپل دکان.
څومره وخت تاسو زده کړل؟
ما په ونیم کال کې خپل خیاطی زده کړه. بیا یو څو وخت می دی استاد لپاره کار وکړ او یو څو وخت می کارګری حساب کار. اوس می خپل دکان جوړ کړی ځان.
ګټه شته پکې کنه؟
او الحمدلله.
د تیر اختر کې کورونا و څنګه و خلکو ډیر کالی در تر کلک
بس خو چا چې پیسې درلودې مالدار و خلکو جوړې کولې او چا چې نه درلود هغوی نه کو. خو بیا هم خو خسی ځان د خیاطانو لپاره.
او تاسو خوشحاله یې اختر ته اختر به دوه اختر روي در باندې؟
او بالکل همداسې.
درس ته ویلې خپل؟
او درس می ویلې ته لسم ټولګي پوه.
نو ولې دې پرېښود؟
دا د اقتصاد له وجې نه مکتب پرېښود. بیا لاړم ترکیې ته د کار لپاره. او بیا چې له ترکیې نه راغلم څه پلان مې نه و د مکتب د شروع کولو لپاره. بیا مې خیاطي شروع کړه او زده مې کړله.
ولې پلان نه و چې مکتب شروع کړې؟
ځکه د مکتب سره ما داسې کوم بل کار نه شو کولی. او د کور حساب هم اقتصاد له وجې نه نو ما خیاطي شروع کړه. غونډه توجه مې خیاطۍ ته وه نو ځکه مې زر زده کړه او خپل دکان مې جوړ کړ.
ځینې کسان وایي چې درس سره علاقه نه لرم. که نه ته خپله دې علاقه ورسره نه وه که نه همدغه مسله سبب شوې؟
علاقه مې ورسره وه خو د اقتصاد له وجې مې نه شو کولی چې زده یې کړو او ورته رسیدګي وکړو ډېر درس وایو مطالعه وکړو. خو اوس مې الحمدلله خپل دکان ده. انشاءالله نیت لرم چې شروع یې کړم.
او نو وخت سړی ورته ایستلی شي که مثال تاسو مکتب ووایي یو څه وخت یو کال دوه درې کاله که نه چې بیرته فارغ شي له مکتبه بیا پوهنتون دومره وخت نه نیسي. مثال سهار وخت یې هم ویلی شي مازدیګر یې هم ویلی شي هغه بیا ستا د کار مخه هم نه نیسي.
او ان شاء الله همدې سکو ما اراده لرم چې به شروع کم اوس وختونه کې خو د دې مرز لواجه او کارانتین لواجن
نو ان شاء الله چې دا ختم شول بیا بنو په دې له چتاب ترته مکتب کې وو نو او د تور یو سپینه تختې مخ ته دی وګورو
مننه خیر سي
په هم دې سره رسیږو د ازادي راډیو د لومړنۍ سارنی خبري مجلې پای ته. مصطفی صدیقی به د ازادي راډیو دویم پروګرام وړاندې کړي. مهرباني.
بلې تشکر.